السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن جمعه ده، د مرغومي نهمه د دسمبر 13. پیل په خبرونو باندې کوو. په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د بندیز تر لګېدو وروسته ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤول مارتین ګریفتس له طالبانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف پرون ناوخته په نیویارک کې خبر اعلان ته وویل چې دغه سفر راتلونکو اونیو ته پلان شوی دی.
د طالبانو دی پریکړه چې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو کارمنه کوي لوړان دی اغیزه کړی دی، ځکه لدی بندي سره باید مشخص فعالیتونه ودرول سي. زموږ نږدې او یا سلنه پروګرامونه
الکبروف زیاته کړه. ملګری ملتونه د افغانستان خلکو ته ژمن دي او هڅه کوي چې په کورنۍ او غیر دولتي او بهرنیو مؤسسو کې د شوزو پر کار بندیز لری کړی شي. طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې خزی تر بل امر پوری نشی کولای په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لار د درنی واوري اوریدو لکابل د ټیلری موټرو په مخ له پرون رئیس تړل شوې ده. د غیداري ویلي هغه موټر چې زنجیر یا چاین ولري کولای شي پر دې لوی لار تاګ را تاګ وکړي. په تیرو 46 ساعتونو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې اوریدو راپورونه ورکړل شوي. په غور کې د درنې واورې له کبله د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې د چهارشنبې له ناوخته تړل شوي او مسافرو پرون هم د لویې لارې په دواړو غاړو کې د لارې پرانیستل کېدو ته انتظار و. ازادي راډیو ته غوښتنه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي د روان میلادي کال د پولیو ضد وروستی کمپاین پرون پای ته ورسید. د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل هدف نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګزانیا پولیو ضد واکسین ورکولو.
دا کمپاین یو اونۍ مخکې د هیواد په 21 ولایتونو کې تطبیق شوی و او یوازې شرقي حوزه پاته وه. چیرې سي په څلور ولایتو کې د شرقي حوزې دا کمپاین تطبیق شو. نن یې وروستۍ ورځ وه.
د کال په افغانستان کې د ګزانیا پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ایران حکومت پرون د مرکزی بانک رئیس په داسې حال کې بدل کړ چې د دغه هیواد پولي واحد تومان د بهرنیو اسعارو په وړاندې ډیر ولوید. په ایران کې دغه اقتصادي بحران وروسته له هغه زیات شو چې له لویدي سره په اټومي موضوع مذاکرو لږ پرمختګ وکړ او بله دا چې دغه هیواد کې دننه له څو میاشتو راهیسې اعتراضونه روان دي. تیره چهارشنبه د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران پولي واحد تر ټولو ټیټې کچې ته ورسید. یو امریکایي ډالر پکې په څه باندې 40 تومانه تبادله کېده. د ایران د مرکزی بانک مخکینه مشر علي صالح آبادی استفاده خغلی فرزین تر ټاکل کېدو مخکې منل شوی و. د بانک نوی رئیس محمد رضا فرزین ده. او د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلای لوبغاړی پلیل د نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلای وتلی ستوری ایدسن ارانتیس نسیمنتو د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 19 د 20 کلونو په عمر ومړ. د ل څو وخت راځي د کولمو له سرطان کړي ده. د هغه د مړینې خبر د هغه لور کیلی نسمنتو په خپل انستګرام پاڼه کې اعلان کړ. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولې. ورب شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه ویلي د نجونو د تحصیل د ځنډولو په اړه د طالبانو پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي. هغه د طالبانو د همدغه تصمیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د عالمانو د انسجام غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم یو مرکه لرو چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د کندهار په مرکز ولسوالیو کې د 1600 محلي ټولګو فعالیت وزانډو اثرات به څوي.
کایوا ټولګي د یو سات لپاره د وی ورځ لپاره یو شونځي د یو سات د وی ورځ لپاره هم بندیږي، تاوان یې افغان ولست او راتلونکي نسل ته رسیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانو کې د افغان بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغان بندي کډوالو یو مدافع وکیل منازع کاکړ وایي
کم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثر دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوی سره ډېر زیات ظلم کیږي، ډېر ناروا چلند کې غیر انساني یو چلند ورسره روان دي.
سیو د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه وزنډول، له مشر سره مو مرکه کړي.
So since December 25th all our activities have been suspended.
The December la 25th ma ټول فعالیتونه ودرېدل. موږ په افغانستان کې ډیرو زیانګالو ماشومان او ښځو ته ژوند ژغورون کې مرسته کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری ټولګي لمړي راپور ته خراغلاست وایم. د اسلامي همکاري د سازمان سرمنشي د انجونو د تحصیل د زندولو په اړه د طالبانو د تصمیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د عالمانو د انسجام غوښتنه وکړه. حسین ابراهیم تا پرون ویل د طالبانو دغه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي، ځکه د اسلام دین د خبره د ښځو تعلیم او تحصیل هڅوي. د طالبانو لوړ زده کړو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې تر امرسانی پورې د نجونو پر مخ پانتونونه تړلي وي. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تهاد اسلامي فقه له نړیوالي اتحادیه غوښتنه وکړه چې د یو نړیوال کمپاین لاري د طالبانو لخوا د ښځو او جنو پر تعلیم د بندیز د پریکړې خلاف د مسلمانو عالمانو او ديني بنسټونو غوښتنه راټولي او د اسلام واقعي سپارښتنه بیان کړي چې د ښځو زده کړې هڅوي. هغه پرون پنځشنبه د دې اتحادیه وی غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاري وویل د طالبانو تازه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي. د اسلامي همکاري سازمان د اعلامیې لمخي ابراهیم طه په دوام کې ویلي په جون میاشت کې د دینی عالمانو یو ډله افغانستان ته لاړه او هلته د طالبانو له عالمانو او د دوی د حکومت له چارواکو سره وکتل او په دغه غونډه کې یو توافق دا و چې اسلام د ښځو ټول حقونه له دې ډلې د تحصیل او کار حقونه تضمین کړی دي. د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي ټینګار وکړ له تحصیل د ښځو او نجونو به برخې کول د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور سیاتوی. د طالبانو د لوړز د کړو وزارت لسفرزي مخ اعلان وکړ چې انجونی تر بلی خبرتیا پوری په پوهنتونونو کې خپل تحصیل ته دوام نشي ورکولای. په بشپړ ډول د حجاب رعایت او په ټولګي کې د هلوکانو انجونو بیلول له غوڅلورو دلایلو ګڼل شوی چې د دې بندي سبب شوی دی. د انجونو د زده کړو ځنډول په افغانستان کې د نن او بهر د پراخو عکس العملونو او انتقادونو سبب شوی دی. د انجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د طالبانو اقتصاد وزارت په اعلان وکړ چې شزي په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلی خبرتیا پوری کار نشي کولای. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی دی. طالبانو لا هم جنو ته اجازه نه ورکړي چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د جنو پر تحصیل تر تازه بندیز وروسته د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي وویل چې د طالبانو دغه اقدام نه یوازې شزي د معیشت له سرچینو محروموي، بلکې پر بشری چارو او زیانګالو کسانو ته د برستو پر رسولو هم اغیز کوي. هغه له طالبانو په خپل دی پریکړه د بیا کتنې غوښتنه وکړه. په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شو چې ځینې خیریه سازمانونه او بنسټونه له دې جملې د ماشومانو د ساتنې مؤسسه یا سیف د چلډرن پاملرنه مؤسسه، د ناروی د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیواله کمیټه په افغانستان کې خپل فعالیتونه
وسندوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د کندهار په مرکز ولسوالیو کې د نږدې 1400 محلي ټولګیو فعالیت وځنډاو. دغه پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. طالبانو پر نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو په دوام تازه بندیز تیر شنبه اعلان کړ چې په پراخه پیمانه ورباندې انتقادونه وشول. زموږ همکار د قلملار ټولنې له مشر متی الله ویسانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوي د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په کندهار کې هغه محلي ټولګي څومره ګټور و چې سلګونو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی و.
دا چې په کندهار کې موږ ډېرې داسې سیمې لرلې چې په 40 کال کې د جنگ له امله د جګړې له امله هلته ښوونځي نه وو، خو په دغه اخیر وختونو د جمهوریت او په نوي حکومت تر اتاک سره په ډیرو سیمو کې د یونیسف د نورو ادارو د خوا د انرسي او د سیو د چلډرن د نورو موسسات له خوا هلته محلي ټولګۍ جوړ سول چې حتی د نجونو الکوان لپاره خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته هیڅ ښوونځی نه و خلک ورته ماشومانو ته ډیر خوشحاله وو، او دا یو ښه اقدام و چې د ماشومانو لپاره د ډیرو کلونو وروسته همدغه محلي ټولګۍ د زده کړو زمینه برابره کړې وه. که څه نور هم ضرورت و، خو په هغه سیمو کې چې پیلن په کندهار کې فعال وو د خلکو لپاره د ماشومان لپاره یو نیک اقدام وو، او ډیر زده کوونکو په همدغه ټولګیو کې زده کړې کولې چې هم جنوي هم الکوان وو چې له دې مخکې دوی ښوونځي ته لاسرسی نه درلودی.
په کندهار کې د څکم یو زرو شپږ سوه محلي ټولګیو د فعالیت درېدل د هغو ماشومانو پر برخلیک څه اغېز کوي چې په دغو ټولګیو کې زده کړه کوله؟
دا چې اوس په کندهار کې همدغه 1400 ټولګۍ چې محلي ټولګۍ چې د ماشومانو لپاره وي، او دا بندیږي، دا پر ماشومانو منفي تاثیرات لري، پر کورنیو منفي تاثیرات لري. هغه ماشومان چې کلونه یې زده کړه یو ارمان وو، اوس خپل ارمان او هیلو ته رسیدلي وو، د همهغه لارې خپلې زده کړې کولې، او بندیږي فقط همدا ناامیدي او ناهیلي رامنځته کوي، او د ماشومانو پر ذهنونو، د ماشومانو پر راتلونکي، د کورنیو پر راتلونکي باندې، د افغانستان پر راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري. ځکه ماشومان ول زده کړو له خپل اسلامي انساني حق څخه محروم پاتېږي، چې دا تر ټولو د افغانستان لپاره، د راتلونکي لپاره تر ټولو یو بد زیری دی.
له ښوونځیو محروم ماشومانو ته د افغانستان په نورو کوم ولایتونو کې محلي ټولګي ستاسو په نظر جوړ سوي دي؟
مش په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیکا، نورستان، د شمال په یو شمېر سیمو، د افغانستان په ډېرو سیمو کې، خصوصا هغه سیمې چې دغه 40 کال جنگ ځپلې وي، په هغه سیمو کې اوس محلي ټولګي ډېر فعال شوی وو. خصوصا څو وخت مخکې مش په پکتیکا، په نکه ولسوالۍ، په ژړک ولسوالۍ، په هغه ولسوالۍ، په خوست، په سپیر ولسوالۍ کې هلته کمپاینونه درلودل. هلته په لومړي ځل باندې د نجونو د هلکانو لپاره محلي ټولګۍ برابر سوي وو. یعنې د افغانستان په ډیرو هغه برخو کې وو، د افغانانو لپاره، د زده کوونکو لپاره، د ماشومانو لپاره یو نیک اقدام، او د زده کړو د لاسرسي لپاره یو ښه لاره وه، او ټول خلک له همدې څخه خوښ وو چې دغه څو کلونه د جګړې، فساد او نورو لاملونو له امله د زده کړو ته لاسرسی نه و، خو همدغه محلي ټولګۍ د دوی هغه ابتدایي هیله پوره کړې وه چې په کومو سیمو کې پخوا ښوونځی نه و، اوس محلي ټولګیو په دغه سیمو کې، خصوصا په لیرو پرتو سیمو کې، دوی ته هغه امید ورکوي، او دوی ته د دغه لارې څخه خپل ماشومانو ته زده کړې ورکوي.
په دې اړه مو د طالبانو چارواکو ته څه پیغام دی؟
زما غوښتنه له اسلامي امارت څخه د یو افغان په توګه همدا ده چې همدا مشکل ژر تر ژره حل کړي، تر څو موسسات خپل کړنې، خپل فعالیتونه ونه دروي، تر څو هم دغه توان افغان ولس ته، خصوصا د راتلونکي نسل ته رسیږي. که یوه ټولګۍ د یو ساعت لپاره، د یوې ورځې لپاره، یوه ښوونځي د یو ساعت، د یوې ورځې لپاره هم بندیږي، تاوان یې افغان ولس ته او راتلونکي نسل ته رسیږي. نو زموږ هیله هم دا ده، زموږ امید هم دا دی چې ښځو ته هغه چې کار کوي، د زده کړو، د پوهنتونونو، د ښوونځیو اجازه ورکول سي، تر څو پورې چې د موسساتو سره همدغه ستونزه حل سي، او افغانان خپل د اسلامي انساني زده کړو له حق څخه برخمن سي، او دوی زده کړې وکړي، تر څو راتلونکي افغانستان په ګډه سره ودان کړو.
د قلملار ټولنې مشر متی الله ویساو چې په کندهار کې د یونیسف د مالی ټولګیو د بندیدو په تړاو خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای افغان خوارزوا کې ماشومان مري ځکه مرستې نه ورسیږي. دغه خبره د دغه ادارې عملیاتي مشر ډیوډ رایت په یوه ځانګړې مرکه کې له ازادي راډیو سره مطرح کړله. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې مؤسسه وایي چې په 2022 کال کې 3 میلیونه کسانو سره مرستې کړې خو نور د طالبانو د بندیز په خاطر چې د ښځو پر کار یې لګولی دی دوی له اړمنو سره همکاري نشي کولی. په دې اړه د ډیوډ رایت سره ما مرکه کړې او تاسو یې اوریدو ته رابولم.
So since December 25th all our activities have been suspended.
The December 25th ma zmok tul faaliyatun wadridal. Mok pa Afghanistan ki di Rusian galu mashman aw khuzuta jwan shghurun ki mrastin so. Kamog narina aw khazina timuna dwaala gad wa nalaru. No da Rusian galu ta nshu rastale. Zaka ta su pohigi chi pa kulturi lihas hal ta da sama nakhkari chi wazi narina mrastundu yandi zwan aw miando aw mashman ta khidmat urandikri. Zaka hamaghi zmok خدمات تر لاسه کوي نو موږ په هغه صورت کې کار نشو کولای چې خزینه کار کوونکې مور سره نه وي.
We just can't actually do our work if we can't get our female workers out to the communities to where these women and children are.
How many people are affected?
څومره کسان غیزمن شوي په دې پریکړه سره
work in Afghanistan?
Well, so far this year we've reached over 3 million people.
سکهل مخشاو خو 3 میلیونو کسانو ته خدمتونه ورسول. دا کار د زندولو دی وی نتیجې په توګه کولای شو د خپلو ګرځند روغتیي ټیمونو یادونه. موږ د هواد په ډیرو لرو پروتو سیمو کې شپېته روغتیي ګرځند ټیمونه لرو چې له روغتیي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي. او موږ شاو خو 2000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره ماشومان او ښځې دي. موږ اکثر ماشومانو ته چې د سینه بغل نسناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتیدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډ تیریږي دا 2000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنۍ مرستو به برخې پاتې وي.
It's been a couple of days since the Taliban have banned the
څوره زکیږي چې طالبانو خزي لکاره منی کړی. آیا له حکومتي چارواکو سره مخابري کړی چې خزي کار ته پریږدي؟
Yes, generally we've a good relationship with the authorities in country, and of course we don't try and do it individually as say the children. We try and work as a collective, so we work with the United Nations.
موږ له چارواکو سره خې اړیکې لرو خو سیف د چلډرن په شخصي توګه دا کار نه کوي. موږ د یوې ډلې په توګه کار کوو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو او ملي موسسو سره په ګډه مختصو. کورنۍ موسسې هم ډیر کار کوي او زموږ متحدان دي. نو موږ د ملګرو ملتونو په مشرۍ تر یوې کاري ډلې لاندې کار مخته وړو چې پکې له وزیرانو او چارواکو سره په تماس کې یو او هیله مند یو چې دا پریکړه په څو راتلونکو ورځو کې بیرته واخیستل شي.
And we are hoping that this will be rescinded in the next few days.
Is quitting the operation the only option for now?
آیا د کار زندول یوازینی انتخاب او څه بدیل مو نه درلود؟
Well, there aren't any alternatives for us because our target group are women and children.
زموږ لپاره کوم بدیل نشته ځکه له ښځو پرته موږ کار نشو مخته وړلی او ښځو ته لاسرسی نشو پیدا کولی. بله خبره دا ده چې زموږ 50% کارکوونکي او رضاکاران ښځې دي. نو حقیقت دا ده چې له ښځو پرته موږ د افغان کلتور او دود ته په پام کار نشو کولی.
افغانستان به د مرستندویو ټولنو له نشتوالي پرته څه ډول حالت سره مخ وي؟
We've got about 1 million children in Afghanistan at the moment that are suffering from severe acute malnutrition. Now What that actually means if a child is
یو میلیون ماشومان افغانستان کې دمګړی له سختي خوارزواکۍ کړيږي په دې معنی چې که یو ماشوم په داسې سختي خوارزواکۍ کې مرسته ترلاسه نکړي نو 30% چانس شته چې دا ماشومان ومري نو که 50 نور ورځې هم دا وضعیت دوام
وکړي
نو که 50 نور ورځې هم دا وضعیت دوام وکړي ګورو به چې ماشومان مري یو ځل دې خاطر چې اړین خدمتونه نه دي ورسېدلي
that they so desperately need.
And last, how many female employees were employed by
say څومره خزو له تاسو سره کار کوو آیا اوس هم قرارداد سره لري معاش ورکوي څنګه
So we have about 5000 employees and community volunteers working with us and almost half of them are women so almost 2500 women staff and
موږ شاوخوا 15000 کارکونکو او رضاکاران لرو خزي او لارینه د خزو دقیق شمیر شاوخوا 1.5 دی نو کومو کار نشو کولای ټول کارکونکو مو دندل لا سور کوي او 15000 کورنۍ اخیسمنوي خو نتایج هغه ماشومان او خزو ته لا څو چنده خراب دي چې زموږ اساسي مرستې تر لاسه کوي لکه څنګه چې مخ کې ویل ماشومان به لا راتلون کې ونې مریضکه خدمتونه نه ورسیږي خو په هیغو طالبان هم ماشومان ته خدمتونه غواړي او موږ هم نو هله من یو چې حلاری وېستل شي واسانه هم ده او اجازه باید ورکړل شي چې ملي او نړیوال موسسي خزینه کارکونکو ولري لکه څنګه چې بلا بیل نوري ادارې لکه بانکونه ورسنۍ کارکونکو لدی او خزو ته اجازه ورکړل شي چې اړین خدمات مخته یوسي
د ماشومان د ساتنې د اداري عملیاتي مشر ډیوډ رايت و چې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د ځنډولو د عواملو په اړه باندې لمونږ سره مفصل معلومات شریک کړل
ل خبرونو ور اخوا
دی برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانو کې د افغان بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې د پاکستان د یو ان ایچ سی آر د پاکستان څنګه پرون ویلي د دغو بندیانو د موقف ته درناوی نه ده شوی کورنۍ او ماشومان باید د زندان د تمبو شاته نه وي بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان مسافرو زنداني کول دردونکي پیښه ده په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د افغان بندیانو وضعیت ناوړه وباله د یو ان ایچ سی آر د پاکستان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه اداره په سند ایالت په ځنګړي ډول کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقيف د تصویرونو د قتل له کبله سخته اندېښمنه شوې ده دغه ادارې زیاته کړې ماشومان او کورنۍ بیل دي چې موقيف یا وضعیت په پام کې ونیول شي باید د زندان د تمبو شاته نه وي پراته په کراچۍ کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزا کاکړ وایي په سند ایالت کې د بندي افغانانو شمیر 400 تر رسیدي چې زیاته برخه یې خځې او ماشومان دی او پورسته یو 2 میاشتو کې نیول شوې دي د هغې په وینا پر ځینو افغان بندیانو شاوخوا 10000 پاکستانی روپۍ جریمه لګول شوې چې دوی د ورکړې واس نه لري ډیر افغان کډوال د قانوني اسنادو د ندرلودو لپاره نیول شوې دي منځي کاکړ د دغه بندي افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته ویل
کم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثر دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوسرے ډیر زیات ظلم کیږي ډیر ناروا چلند کې غیر انساني یو چلند ورسره روان دي دوی اکثر په خسیلز کې ساتل دي چرته سی پاوډریان نشيان او هغه ساتل کیږي نو په دې کې اکثر افغانانو ته د خارش بيماري لګیدلې ده
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی بل اخره خاموشي ماته کړه او په یو اعلامیه کې د دغه بندي افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده دغه سفارت ویلي د پاکستانی دارو او چارواکو لجمنو سره سره په پاکستان په ځنګړي ډول سند ایالت کې افغانان نه دي خوشی شوي دغه سفارت یو ور بیا پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې پاکستان کې د میشتو او مسافرو افغانانو خصوصا د خزو ماشومان او سپینګیرو او ناروغانو زندانی کول او زورونه خورا دردون کده د دواړو ورونو هیوادونو د اړیکو لپاره خپایله نه لري د پاکستان حکومت د دغو زندانی شو افغان کډوالو د وضعیت په باب کومه تبصره نه کړي خو په ټولنیزو شبکو کې د دغو افغان بندیانو تصویرونه چې ډېر ماشومان دي ډېر عکس العملونه پاره ولیدي
ازادي رادیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن اگزامینر خبرونه لیکلی تیر اونۍ طالبانو د افغان شذ پر وړاندې خپلې جاړونکې جګړه تودا کړه. په مقاله کې راغلی طالبانو په هنتونونو ته د شذ پر تک بندیز ولګاو په غیر دولتي ادارو کې شذ لکار منه کړي او د جنونو زده کړې لمخ کې لا تر شپږم ټولګي پورته محدودې کړي وي. مقاله دا ونه کړې چې د محدودیت په ټولو افغانانو کې یو نوې لیوالتیا رامنځته کړه چې د طالبانو د دغو پریکړو پر وړاندې اعتراض وکړي. د مقالې د لیکوال په باور طالبانو دغو غبرګونونو ته ځواب ووایه. د بیلګې په توګه د هرات ولایت د لاریون یادونه سوي چې طالبانو پر شذینه لاریون کوونکو اوبه او اوشلن غاز وکاروه. همدارس په مقاله کې راغلي چې د افغانستان په کندهار ښار کې یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره سوي چې طالبان په داسې حال کې دزې کوي چې افغانان د زده کړو د بندیز پر ضد لاریون کوي. ورسته لولو چې د ویډیو په یو برخه کې ښکاري چې یو طالب یو شذ چې برقې پر سر د سخته وهي او ډبوي. د مقالې د لیکوال په وینا دا نوی ناوړه محدودیتونه اوس د شاوخوا 3 میلیون افغانانو پر ژوند اغیز کوي چې د ملګرو ملتونو د خړون نړیوال سازمان د ارزونې لمخې په دغو کې 6 میلیون افغانان د قحطۍ پر څنډه ولاړ دي. د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده چې په افغانستان کې د شذو پر کار د طالبانو د بندیزونو پر مهال ملګرو ملتونو خپل مهم پروګرامونه بند کړي دي. انډیپندنت د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر مارټین ګریفیتس او یو شمیر نورو مرستندوی ادارو د چارواکو خبري راخستي چې د چهارشنبه په ورځ هغوی په یو ګډه اعلامیه کې خبرې کړي. دوی په دې ګډه اعلامیه کې ویلي چې د شذینه کارکونکو د کمښت له امله خپل پروګرامونه په موقتی ډول بندوي. انډیپندنت ورځپاڼې د علی په دوام کې لیکلي چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه شایي په افغانستان کې د دوی پر فعالیتونو او پلانونو ډیر اغیز وکړي. ګریفیتس ویلي چې افغانانو ته د مرستو پر سوالو کې د شذینه کارکونکو ونډه له پامه غورځول کېدای نسی او دا باید دوام ومومي. د هغه په وینا په بشری فعالیتونو کې د شذو بندیز د ټول افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي. هغه زیاتوي چې د مهال د شذینه همکارانو د کمښت له امله دوی ارسیوي چې په موقت ډول خپل یو شمیر مهم پروګرامونه ودروي. د طالبانو د اقتصاد وزیر قاری الدین محمد حنیف د شنبه په ورځ ویل چې دا پریکړه ځکه سوي چې شذو سم حجاب نه کاوه. د هغه ادعا ده چې افغان شذو رد کړي او ناسمه یې بللې ده. په افغانستان کې لشتر لژ څلورو لویو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه ځنډولي چې پکښې د ماشومانو د خوندیتوب اداره، د ژغورنې نړیواله کمیټه، د ناروې د کډوالو شورا او د پاملرنې اداره شامل دي چې د تعلیم، روغتیایي پاملرنې، د کوچنیانو د ساتنې او تغذیه په برخو کې کار کاوه.
د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلی لوبغاړي پله لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلای وتلی ستوري اډسن ارنتس نسیمنتو د پنځمې پورز د دسمبر په 19مه د 28 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تیر پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي، له 2021 کال راهیسې د کولمو د سرطان ناروغي درلوده او تر درملنې لاندې وو. د پله لور کلی نسیمنتو په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او سره ویلي کړه مغل تاسو سره ډیر مینه لرو، آرام اوسئ. پلی چې په د قطر د 2022 نړیوال جام له پیل سره سم پروختون کې بستر شو، خپل عزیزانو ته په یو پیغام کې ویل د ما د وضعیت په اړه اندېښمن مو اوسئ او له نړیوال جام څخه خوند واخلئ. د برازیل فوټبال افسانوي لوبغاړي په 2 لسیزو کې په 2500 لوبو کې 2 لسیزو 1 اتیا ګولونه وویل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو. هغه ځکه په پلی مشهور شو چې د بیل اپ نوم د یو ګول ساتونکي نوم یې په تیروتنې پلی اخیستی و. پلی چې د پاچا په لقب ورته ویل کېدل، د 1950 کال په نړیوال جام کې چې په سویډن کې ترسره شو نړیوال وپیژند. هغه وخت یوازې 19 کاله عمر درلود او د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو ځوان لوبغاړي لقب وګاټه. د پلی شهرت داسې و چې په 1980 میلادي کال کې په نایجیریا کې د کورنۍ جګړې ډلو یو لنډ اوربند موافقه وکړه تر څو هغه په دې واد کې یو ننداره ترسره کړي. هغه چې د تور ملغلری یا موتی په نوم پیژندل کې د 2000 کال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د احصایې لخوا د 2 دورو غوره لوبغاړی او په 1999 کال کې د فرانسې د فوټبال معتبرې مجلې لخوا د پیړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. په 1999 کال کې هغه ته د برېټانیا د ملکی الیزابت دویم لخوا د شوالیا یا نایټ اشرافی لقب ورکړل شو. د ټایم مجلې لخوا په شلمه پیړۍ کې د سلو خورا اغیزناک او مهم شخصیتونو په توګه معرفي شو. کله چې پلیډ رونالد ریګن د ولسمشری په وخت کې د متحده ایالاتونو ته سفر وکړ، د امریکا ولسمشر ورمخکې شو او ورته ویل: زه ولسمشر رونالد ریګن یم، مګر تاسو اړتیا نه لرئ چې خپل ځان را معرفي کړئ، ځکه هر څوک پلی پیژني. پلی تر فوټبال وروسته په برازیل کې د سپورت وزیر شو، سوداګري یې کوله، د یونیسکو او ملګرو ملتونو د سفیر په توګه موټاکل شو. همدارزې په څو فلمونو او ټلویزیوني سریالونو کې هم کار وکړ.